د ماسپښین 12 بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 بجې نیو په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته څنګه شوې ده، خو په پیل کې خبرونه لرزوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. افغان چارواکي او د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د دولت وسلوال مخالفان د ترین کوټ خار لڅندو په شاته مول شوې دي. دفاع وزارت د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي په هنتون د دوه تختول شو کارکونکو د خوشکول لپاره د ځانګړو ځواکونو عملیاتو نتیجه ورنکړه، او د شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب د اټومي بم پنځم آزموینه ترسره کړه. د خبرونو تفصیل. د اورزګان مرکز ترین کوټ څخه رسیدلي راپورونه وایي چې تیر شپه هم د خار په سندو کې د سپکو ډزو غږونه اوریدل شوي دي. په همدې حال کې د ازادي راډیو خبریال د عیني شاهدانو د اورزګان د یو شمېر مشرانو په حواله وایي چې د دولت وسلوال مخالفان له هغو سیمو چې په تیرو څو ورځو کې لاندې کړي وي پر شا تمبول شوي دي. د غراس په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شوو تصویرونو کې ښکاره کیږي چې په ترین کوټ کې وضعیت آرام دی. افغان چارواکي وایي د اورزګان په جګړه کې تر اوسه له 180 زیات د دولت وسلوال مخالفان وژل چې پکې د اورزګان د جګړې مسؤل د تور خالد په نوم د وسلوالو قومندان هم شامل دی. وسلوال طالبان د خپل لوري ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته په دې جګړه کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوه تختول شو کارکونکو د خوشی کولو لپاره د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس او عملیات نتیجه نه ده ورکړې. د پینټاګون وایندوی پیټر کاک پرون څرګنده کړه چې د ژغورنې د عملیات دفاع وزارت اشتن کارتر په اجازه او د ولسمشر بارک اوباما په تایید ترسره شول. د کاک په وینا په دې عملیاتو کې هیڅ امریکایي پوځي یا ملکی افغان وګړي ته زیان نه دی اوښتی. پیټر کاک د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې تختول شوي کسان په هغه ځای کې نه وو چې شل فورس د هغوی د موندلو لپاره ورغلی وو. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون یو امریکایي او یو استرالیایي کارکونکي یو میاشت مخکې په کابل کې ناڅرګندو کسانو وتښتول. د هرات د استناف سرنوالی وایي چې نن به د هرات له زندان څخه شاوخوا سل بندیان خوشي شي. د هرات د استناف سرنوالی د محابسو ریاست سرنوال جمشید سلجوقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې چې په عادي جرمونو بندیان شوي شپږ تنه ښځې هم شامل دي. ښاغلي سلجوقي وویل چې دغه بندیان د لوی اختر او د ولسمشر د فرمان پر اساس نن د هرات له زندان څخه خوشي کیږي. په افغانستان کې په خاصو ورځو کې د ولسمشر د فرمان له مخې یو شمېر بندیان خوشي کیږي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره لږ تر لږه 150 میلیونه ډالر راغون شي. دا خبر روانه اونۍ د نړیوال بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مسؤل سټیفن اوبراین په کابل کې په یو خبري غونډه کې اعلان کړ. ښاغلي اوبراین وویل چې افغانان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د کورنیو بې ځای شوو شمېر مخ په زیاتېدو دی، او د افغانستان په روغتونونو بیروبار زیات دی، او ډېر ماشومان ښوونځي ته د تګ امکانات نه لري. شمالی کوریا ویل چې په بریالیتوب د اټومي بم پنځمه آزموینه ترسره کړه. د شمالی کوریا دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې دا آزموینه د نوي پرمختللي اټومي سرو کې و چې اوس شمالی کوریا دا توان ورسره پیدا کړ چې په بلستیک توغندیو کې اټومي وسله نصب کړي. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې د شمالی کوریا د پیونګ یانګ ری له اټومي ریاکټر څخه د پیاوړي زلزلې په څیر مځکه سخته وخوځېده. شمالی کوریا وایي پخوا کله هم دغه هیواد تر مځکه لاندې دومره زورور آزموینه نه وکړي. د جنوبي کوریا او جاپان مشرانو د آزموینه وغندله او هغه خطرناکه او پارونکې وبلله. د امریکا متحده ایالاتونو د جدي عواقبو خبرداری ورکړ، او چین چې د شمالي کوریا یوازنی مهم ملاتړی دی وایي چې پیونګ یانګ باید د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون ته ژمن پاتې شي. د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه استخباراتي چارواکي وایي په عراق او سوریه کې د داعش ماتول به متحده متمدن نړۍ ته د دې ډلې ګواښ له منځه یو نسي. د امریکا د فدرالي استخباراتو یا اف بی آی مشر جیمس کومي پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل چې دوی ته به په راتلونکو 50 کلونو کې تر ټولو لوی ګواښ د خلافت د ماتېدو د پایلو تهدید وي. نوموړي ویل په د خلافت په ماتېدو سره به سلګونه وسلوال غربي اروپا ته مخه کړي، او یو شمېر به هڅه وکړي چې جګړه امریکا ته انتقال کړي. د استخباراتو مشر ویل چې د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر سی آی اے مشر هم ویلي دي چې د دښمن هغه وسلوال چې د جګړې په ډګر کې نه وشل کیږي هڅه کوي چې په اروپایي هیوادونو کې حمله تر سره کړي. د اتریش څارنوالانو دوه تنه په پاریس کې تیر کال د تروسي حملو کوونکو سره په مرسته تورن کړل. په پاریس کې تیر کال په تروسي حملو کې 130 تنه وژل شول. د اتریش حکومت څو میاشتې مخکې یو پاکستاني او یو الجزیره وګړی له دې حملو سره د ارتباط په تور د فرانسې حکومت ته وسپارل. د اتریش د څارنوالانو ادارې پرون وویل چې دوه نور مشکوک کسان یې له هغو دوو تنو سره د مرستې په شک نیولې چې مخکې فرانسې ته سپارل شوي وو. د نیول شوو کسانو نومونه نه دي څرګند کړي، ځکه چې په اتریش کې قوانین اجازه نه ورکوي چې د مشکوکو یا تورنو نمونه اعلان شي. او سوریه کې د بشري مرستو درې اویا ډلو پرون له ملګرو ملتونو سره د کار ځنډولو پریکړه اعلان کړه. د مرستندویو ډلو ویلي چې ملګرو ملتونو سازمان ځینې ادارې او شریکان د سوریه د رژیم په انحصار کې دي. د مرستندویو ډلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ته په ګډلیک کې همداراز په سوریه کې د ملګرو ملتونو د ادارو د فعالیت په اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې مرستندویو ډلو کې چې په سوریه کې له ملګرو ملتونو سره ګډ کار تحریم کړی، د سوریه او امریکایي طبي ټولنه او د سوریې ملکی دفاع ټولنه چې د اپوزیشن تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت لري هم شامل دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. همدا خبرونه د ازادي راډیو پر وبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم پیدا کولای شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او د ازادي مجلې ادبی پروګرام خبرو. خو تر هغه مخکې روزګان ته مخه کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، د روزګان له مرکز ترین کوټ څخه رسېدلي راپورونه وایي چې تېره شپه هم د ښار په څنډو کې د ډزو ژغونه اورېدل شوي دي. له سیمې صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. صادق رښتینی، ستاسو تازه معلومات څه دي د دې جګړې په باره کې؟
تیر شپه لا هم د ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې لکه تاسو یادونه وکړه د سپوکو او درنو وسلو ژغونه اورېدل شوي. چارواکي کته هم تر اوسه په دې اړه معلومات نه ورکوي، خو عیني شاهدان وایي چې په دواړو خواوو کې پرمختګ نه دی شوی او وسلوال طالبان لا هم تر اوسه د ترینکوټ په شاوخوا کې موجود دي. یوه مهمه خبره دا ده چې تر پرونه پورې چې تقریبا درې او څلور ورځې پرله پسې د پر مرکز ترینکوټ جګړه روانه وه، افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې وه او ویل کېږي چې نن دوی تاروزي حالت کې دي. اصلا ټاکل شوی و چې نن د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ چې د روزګان د جګړې مسؤلیت یې اخیستی دی، هغه باید عملیات پیل کړي وای. خو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه عملیات دقیقا څه وخت پیلېږي. تیره ورځ چارواکو د زیات شمېر وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی و چې په دې کې یو د تور خالد په نامه یو کس شامل و چې ویل کېږي دا د روزګان د جګړې مسؤل و. البته دغه کسان تر ډېره په هغه وایو بریدونو کې ووژل شو چې تر یوې بجې وروسته په روزګان کې مرکز رینکوټ او شاوخوا سیمو کې پیل شوه. او نن چې هلته د سیمو خلکو پر ټولنیزو رسنیو باندې کوم عکسونه خپاره کړي وو، په دغه عکسونو کې دا لیدل کېدل چې خلک په عادي ډول خپل کاروبار کوي او ژوند په مرکز ترینکوټ کې په عادي حالت کې دی.
رښتینی صاحب، د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویاند جنرال رادمانش څو شېبې مخکې په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي او تاسو هم دې ته اشاره وکړه. تاسو څه معلومات نه دي ترلاسه کړي چې څومره طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي او د افغان ځواکونو تلفات څو ته رسي؟
تیره ورځ ناوخته چارواکو وویل چې په مجموع کې 250 وسلوال مړو ټپیان شوي، چې په دې کې 101 اتیا وسلوال وژل شوي او شاوخوا 90 نور ټپیان دي. او د دې ترڅنګ دوی ویل چې په دغه جګړو کې البته په مقاومت کې 11 افغان سرتیري وژل شوي دي او دغه راز 11 نور ټپیان شوي دي.
رښتینی صاحب، تاسو په د تیرې ورځې په یو راپور کې دې خبرې ته اشاره کړې وه چې د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ځینې اختلافات شته، هغه موضوع په خپل حال ده او کنه دغه ډول اختلافات هوار شوي دي؟
بله، د روزګان امنیه کمانډان محمد وای سیمیمی اوس هم وایي چې د روزګان په دغه جګړه کې تر ډېره پورې هغه چارواکي دخیل دي چې د دندو لري سوي دي. په عین وخت کې بیا خپل د شهرا د پولیس کمانډان رحیم الله خان وایي چې امنیه کمانډان د وسلوال طالبانو د سری کتې له مسول سره معامله کړې ده او په کسټي ډول ځینې پوسټې وسلوالو ته پرېږدي. دی وایي چې په ډېرو سیمو کې پولیسو د اکمالاتو د تجهیزاتو غوښتنه کړې ده او دغه لامل دی چې پولیس ته اکمالات نه دي رسېدلي او دغه پوسټو سکوت وکړي چې د دې لامل سو چې وسلوال د ترینکوټ مرکز ته ورسیږي.
صادق رښتینی مننه. د روزګان د مرکز ترن کوټ د جګړې په اړه مو د صدر رډو د خبريال معلومات اوریدل. د لکه څنګه چې مو واوریدل د ترن کوټ امنیتي وضعیت نن بهتر دی او د شهر په منځ کې خلک ګرځي راګرځي، خو افغان امنیتي ځواکونه ژمنه کوي چې خپلو عملیاتو ته به نن د طالبانو پر ضد د ترن کوټ شاوخوا ادامه ورکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ادبي مجله پروگرام عمان نیازی وړاندې کوي. له همدې پروگرام سره د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه سرته رسی شي. زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم په پوره ساعت له ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمان یم ادبي رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له لیکوال او شاعر ښاغلي فاروق فردا سره زموږ د همکار محبوب شاه محبوب مرکه اورئ.
منګ دوړ متنونه په عین زمان کې خپاره کړی.
محمد تواب تراب څمکنای د زرکین سترګې تذکرې په اړه راته غږیږي. لنډ حکایت او په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې مرسل مجاز څه دی او په ادبیاتو کې څه نقش لري. تر دې هر څلومبای فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
لوګر کې الهدا ادبی بهیر پرانستل شو. یاد بهیر د وګي پر یو لسمه نیټه خپل لمړنۍ پرانست غونډه وکړه چې لمړنۍ غونډه هم د بهیر تګلارې ټاکلو ته ځانګړې شوې وه. د الهدا ادبی بهیر جوړونکي وایي د دوی کار به ډیر پر ادبي مسایلو راڅرخي او هڅه کوي هغه ځوانان چې له شاعرۍ او لیکوالۍ سره یې جوړه ده په دې بهیر کې وروزي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د ښاغلي مبارز دعوتګر هنري خدمتونه وستایل. د باختر اژانس ته خبر لمخې د اطلاعات او فرهنګ وزیر د کمو امکاناتو او ګڼو ستونزو په ګاللو چې ښاغلی دعوتګر ورسره مخ دی، د حقاقي او نقاشۍ په برخو کې د نوموړي خدمتونه د ستاینې وړ وګڼل. ښاغلي جهانی د وزارت له لوري د ترتیب شوي ستاینلیک ترڅنګ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري ښاغلي دعوتګر ته 100,000 افغانۍ د دوی د هنري کارونو د ملاتړ په خاطر ورکړې. مبارز دعوتګر د مننې په څرګندولو سره د لازیاتو هلو ځلو ډاډ څرګند کړ او په هنري چارو کې حکومتي ملاتړ هیله بښونکی وګڼه. یاد دی وی چې ښاغلی دعوتګر په کندوز کې میشت حقاق او نقاش دی چې د هیواد په ډیرو برخو کې ډبرلیکنې او د انځورګرۍ آثار مینوال لري. نوموړي په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان هم روزلي دي. د وګي میاشتې په 14مه د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان فلم ریاست بیلابیلې برخې وکتلې او د دغې ادارې غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس ته خبر له مخې د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی کیهان په دې کتنه کې د دې ریاست د آرشیف په اړه معلومات وړاندې کړل. وی ویل د افغان فلم په آرشیف کې د شاه امان الله خان له دوران څخه د برهان الدین ربانی تر دوران پورې مستند او هنري فلمونه موجود دي چې په سلو کې 55% یې په ډیټابیس کې شامل شوي دي او په نورو فلمونو کار روان دی. دغه راز نوموړي د افغان فلم د ادارې یو لړ ستونزې هم طرحه کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر له لوري د همکارۍ او توجه ژمنه ورسره وشوه.
د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې محمد تواب تراب څمکني د زرکین سترګې په نوم ادبي تذکره راټوله کړې ده. په دې تذکره کې چې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړي د ډیرو نومرکو شاعرانو کلام خوندي شوی دی. په پکتیا کې زموږ همکار داوود تپان د دغه تذکرې په اړه له ښاغلي تراب څمکني سره مرکه کړې ده. پام مو ورته راړوم.
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. همدا اوس ما په لاس کې زرکین سترګې ادبی تذکره سټولونه وډنی محمد تواب تراب څمکني کړی د پل را سره ده. په دې تذکره کې د بیلابیلو شاعرانو سیاغه دی څمکنی ولسوالی اړوند او د خوست او ځینو نورو سیمو هغه شاعران دي سیاغوی ډیر وخت په ولسی شاعری کې مطرح سوی دی، ولی اوس په دغه تذکره کې راول سوی دی چې دا دوی لپاره یو نوی ژوند بخي. په دغه تذکره کې سي ډالۍ خپل ژبې ته چې د مور ژبه مې ده، او همدا ډول د لیکوال خبرې مننه او یادونه او دا کیسې د خپرندوی ټولنې یاداښت دا لري د علمي خپرندوی ټولنې لخوا چاپ سوې ده. د دې کتاب په اړه دومره ویلی سو چې په سپین کاغذ په ډېره ښه پختۍ او ډېره ښه بڼه چاپ سوی، ډېرې نوې خبرې پکې شته. د دې کتاب هغه ځینې برخې په ځینو وختونو کې ما پخوا له چاپ هم لیدلې وې، او اوس دا داسې چاپ سوی هم یې وینم. په دې کتاب کې ډېر شعرونه راغلي دي، ډېرو شاعرانو پیژندګلوي راغلي دي، ځینې ولسی شاعران هم په دې کې ستاسو د ولسی شاعرانو په نوم مطرح دي، ولی اوس په کتاب کې د دوی شعرونه چاپ سوي دي، نو وروسته به موږ د لیکلو ادبیاتو یو برخه هم وګڼو. دلته یو شعر زما مخ ته راغی، وکیل ته وړاندیز، دا فکر کوم د یو ولسی شاعر ده. پرایه مې وکیل ما چې رایه درکړه تا ته خدمت به کوې ماته، دا تیر وخت خوشو تیر زمانه نه دی هیر، ارمان دې کړلو ډیر، تر څنګ دې بدرګوم نن مې مغورځو شاته خدمت به کوې ماته. همدا ډول ځینې نور شعرونه هم لري، دا به هم د راټولونکي له خولې واورو. په سر کې به راټولونکي ته ښه راغلاست وایو، او د ده د بشپړې پېژندګلوۍ پوښتنه به ترې وکړو.
مننه تپان صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته، او په ځانګړې توګه د دې خپرونې درنو مینهوالو ته سلام او درناوی. که څه هم تاسو د کتاب ډېرې ځانګړنې په خپلو خوږو خبرو کې راټولې کړې او د لیدون اورېدونکو سره مشارکې کړې، بیا هم مننه کوم. نوم یې محمد تواب دی، تخلص تراب کوم، لکه څنګه مې د خیلی نوم نه معلومیږي، سمکنۍ یم، د سمکنۍ اوسېدونکی یم، دا وخت په کابل کې پاتې کېږم. او تر دولسم مې په خپله سیمه کې سمکنۍ کې زده کړې بشپړې کړې دي، او نورو زده کړو ته به اراده شته ده انشاءالله دا سلسله به دوام ولري. تپانس
ډېره مننه اوس د کتاب په اړه راته وایي، څنګه یو ناڅاپي په لار یوه پرته سیمه کې دا رقم یو کتاب تاسې ښار ته وړاندې کوي یا راټولوي؟
تپان صاحب تاسو ته بهتره معلومات ده، د سیمې په کچه کې موږ ګورو یوازې په مرکز ګردیز کې زموږ فرهنګي خوځښتونه، ادبي خوځښتونه، ملګرو په نسل کې زموږ هلو ځلو روان کړي دي، ولې په لرې پرتو سیمو کې کله د یوې خبرې انکار ونشي، ځینې تپل شوي تعصبونه موجود و، بعضې ځانغوښتنې موجودې دي چې د خبره موږ روښانه وکړو. نو دې ته مې زړه ښه کړ چې موږ د ګډ کتاب د فارمې هڅه وکړه، تر څو موږ د ګډې خوارۍ د ګډو مزل د فارمې ملګرو نظرونه هم را واخیستل، تر څو موږ په سیمه کې د ګډ خوارۍ د ګډ کار فرهنګ هم پیاوړی کړی وي. تپان صاحب، نو په دې کتاب کې لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومات ده، د کمپوز په برخه کې تاسو سره پوره هم کری کړی ده، شپاړس نفره بیلابیل شاعران د بیلابیلو سیمو، په دې کې د خوست بزنی د سیمو ملګري هم راسره دي، هم یې راټول کړي دي. او بل یادونه چې ضرور ګڼم، دا کتاب درې ټوکونو کې انشاءالله په راتلونکي کې چاپېږي. لومړی کتاب شپاړس نفره شاعران ملګري کې راټول کړي دي، راتلونکي دوه ټوکونه بهر یو ټوک له ځان سره پنځوس لیکوالان شاعران ملګري خپل غیږه کې ولري.
ډېره مننه. دلته یو شعر د کتاب مخې کې ما ته راغی، راشه څنګ په څنګ جلکۍ ولې ګیلمنه، زه دې پخوانی آشنا یم ته ولې شکمنه، راشه څنګ په څنګ. دا شعر خو فکر کوم ما ډېر پخوا په کومه سندره کې اورېدلی، کوم پیدا کړه په دې شرط اورېدونکو سره شریکوم. تاسو راته وایي دا شعر د چا ده؟ دا ډېر پخوانی شعر ده او مشهور ده.
دغه شعر د یو ولسی سندرغاړي او خپل هنري غږ یې ډېر مینهوال د ځان لپاره پیدا کړی و. خپل هم د دې سندرې شاعر هم دی، اروخات صدیق مقبل، چې تقریبا نن دولس دیارلس کاله پخوا وفات شوی دی، او په خپل وخت کې ډېر مینهوال لرله او ډېر خوږه شاعري هم کړې ده. دا شعر د اروخا صدیق مقبل دی.
د صادق مقبل په اړه تاسو ویل، صادق مقبل هنر ته په پکتیا کې څومره ارزښت ورکول کیږي په اوس وخت کې؟ نوم یې نه دی ارسوی
اوس وختونو کې. د زما د کتاب هوا موخه مې هم دغه تپان صاحب چې په دې کې بعضې شاعران ملګري چې وفات شوي هم راټول کړي دي، چې دا د هېرېدو حالت ته رسېدلي وو، تر څو دغه شاعران او هنري ملګري هېر نه شي. او دغه ملګرو په خپل وخت کې ډېر مینهوال لرل او ډېر ښکلی کار د هنر په برخه کې کړی و. همدا وجه وه چې دغه ملګري مې په دې تذکره کې له ځانه سره راوړل، او موخه مې هم دا وه چې تر څو دغه شاعران او دغه هنري څېرې زموږ په دغه ځوان کهور کې هېرې نه شي.
دلته یو بل بیت زما مخې ته راغی، جاج اخیستی نشم ستا د ژوند تکله، اوس فلسفه فلسفه کې رانه ورکې. دا څوک دی؟ زه سن پیغام سه
دغه ځوان ملګری عجب ګل تکل نمې کی زادې هم د سمکنه د سیمې دی په سنې وخت کې کومه د شاعری د عمر ته وکتل شي ځوان دی خو شاعری ډیره خوندوره لکه څنګه تاسو به کوم ولیدل فلسفي شاعری کړی ده چې په دې شاعرانو شمیر کې موږ په باندې پر حساب کولای شو نو موږ تفان سره تاسو ته بیا هم وایم چې به تر دا معلومه ده تر څو زموږ ځوان کول باندې ډیر حساب کیدل شي خوغه هنرونه لري لوړ استعداد نشته دي خو ما د دوی لپاره یو څه کار ته ضرورت دی تر څو دوی خپل کتاب ته یا ښی شاعری نورې کولی ته زړه
ډیره مننه د کتاب د داخل نه به یو غزل هم وایو که ستا خوښه یې څنګه ده یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جوړ کړو سوله او عدالت پکې ژوند د هر انسان جوړ کړو راشئ دنیاوالو خدای لپاره لږ بدلون وکړئ ټول سره یو موټی شئ د جنگ په ضد پاڅون وکړئ راشئ د وشتلو دردېدلو زړو درمان جوړ کړو یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جهان جوړ کړو اولاد د بابا آدم یو حقیقت کې سره ورونه یو تور یو کسپین یو ټول د یوې باغچې ګلونه یو کیک دی وسلې پرېږ دی زه یې د ژوند نوی سامان جوړ کړو یو شی جهانیانو چې یو ښکلی جهان جوړ کړو پرېږ دی چې د ښکلي مرغان ووایي سندرې ایک کاریانو پرېږ دی نور کوي لاس له ماشې لرې راشئ دوران ساس شی چې رنګین غوندې دوران جوړ کړو دغه شعر دی چاو تاسو دا شعر اورېدل
دا هم د سیمې د یو ولسي شاعر لالګل حیران د دې شعر چې دا هم یو ډېر پیاوړی ولسي شاعر دی او یوه یادونه کوم مخکې تاسو په خپلو خبرو کې یاده کړه چې د سمکنیو د سیمې یو هغې تر څنګ د نورو سیمو سمکنی هم لویه ولسوالي ده تفان صاحب دا هم په دې ولسوالۍ کې مرکزي ولسوالۍ ده د بېلابېلو سیمو څخه راکوچېدلي خیلونه هم دلته پاتې کېږي همدا وجه ده چې هلته پر نفوسه سیمه ده ډېر شاعران ملګري هم هلته پاتې کېږي په همدغه سیمه کې د زازا یو منګل او د بېلابېلو قبیلو شاعران ملګري موجود و دا هم د لالګل حیران د شعر و چې تاسو په خپله خوږه ژبه ولوست
ته که کوم غزل را ته واورې دی اوریدونکو لپاره ستا د ذوق وي
مننه تپان صاحب لکه څنګه د کتاب نوم زرکینې سترګې دی زرکینې سترګې مې د یوې غزلمارې سنرماره شاعري چې کړې ده د زرکې مقبل خور یو غزل چې د همدې کتاب د پاره مې نوم ترې ځانګړی کړی دی دغه غزل به له تاسو سره شریکه ما غزل دی فردیسی لویه بالا ده کړوی زرکینی سترګې چالی دلای هغه درچې ژړوی زرکینی سترګې خدای ډیر ډیر می یادېږي بیا د کلی چنارونه انګلستان راته بالا شو سوزوی زرکینی سترګې په خاموشه خاموشۍ کې ورته غوښه لیوانه یا د غمجن زړګي کې سي درته کوي زرکینی سترګې دا زړګی می د زړګي کې سي په خله نکړي پختو کړي خو د زړه کې سي می وایوا رسوی زرکینی سترګې د پکتیا د غرونو زر کې سترګې سرې په ژاړه راغلي وای ژیړ نرګس بیمار دی پټوي زرکینی سترګې
ډېر مننه د کتاب د چاپ نه دی اصلي موخه څه
مننه تفان سم مخې مې یادونه وکړه زما هدف هم دا دی چې تر څو شاعران ملګري سره یو ځای شي تر څو د ګډ کار او د ګډې خواري په رنګ سره پیاوړې شي د ځان غوښتنې او د شهرت غوښتنې له کړې نه راوتلي وو هر یو بل ځان ته نږدې وګڼو له ځانه بل محترم وګڼو دلته به مونږ د ګډ کار او د ګډې خواري په رنګ هم پیاوړې شوي په خپل منځ کې به د مینې د خلوص سلسله لا هم غځېدلې وي تفان سم
ډېره مننه داسته د کتاب یا دغې ټولګې د چاپ مبارکي وایم د لا بریالي تبونه او هڅو په تمه مویم خو دومره راته وایي چې په اطراف کې کوم مدني فعالیتونه لري کومې فرهنګي ټولنې لري کارونه په کوم اندازه دي او پیغام به دوی ته سي
ځانګړی فرهنګي خوځښت خونه لرو خو کارونه مې فرهنګي کارونه مې آزاد کارونه دي د افغان صاحب د پاتیا ولایت په نورو سیمو کې مې هر ډول فرهنګي فعالیت چې لاس مې پوره وي کومې لدې مې وړاندې فرهنګي غونډې جوړې کړې دي مشاعرې مو جوړې کړې دي ادبي ناستې مو جوړې کړې دي او د کتاب د چاپ ګامو لومړنۍ دی دا سلسله به ان شاء الله دوام ولري ټول ملګری مې دا هیله ده چې په دې برخه کې را سره دا ډول همکار اوسېږي لکه څنګه چې ما اخلاص من قدم اخیسته دی دا خبره دی بیا هم خر معلومه نه شي زما په خوله کې خو ما ته تر ټولو له خپله ځانه ما ته خپل ملګري ګران دي زما شاعران ملګري راته ګران دي هغه څوک چې کار یې کړی دی باید کار یې هېر نه شي هغه څوک چې کار کوي باید ورته داد ورکړل شي هغه څوک چې د کار شوقیان دي ملګرتیا یې باید وشي هیله میم دا ده پیغام میم دا ده چې راځي چې دیو بل سره په ګډه کار وکړو، راځي چې دیو بل سره مینه وخایو، یو بل په زغملو کې آبادی ده، دیو بل په زغملو کې کامیابی ده. زه وایم چې راځي چې یو بل وزغمو، دیو بل سره پاتې شو.
ډیره مننه.
مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان شاعر او لیکوال ښاغلی فاروق فردا چې د شاوخوا 15 کلونو راهیسې په مسکو کې اوسي، په دې وروستو کې د زړه خبرې په نوم یوه ټولګه چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د استاد ګل پاچا الفت د څو شعرونو او نثرونو ژباړه راغلې او د څو تنو روسي شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړل شوي دي. ښاغلی فردا لیکوالي او شاعري ته یو عمر ورکړی. د ګلپاڼو پرخې، سیوری، زه د ځنګله، د سیند او غره ملګری او د دری شیرونو یو ټولګه او ځینې نور آثار چاپ او غنې نه چاپ دي. فردا له شاوخوا ولسو کلونو راهیسې په مسکو کې د نوی د روز په نامه په پښتو او دری ژبو یو ورځپاڼه هم خپروي. دته په روسیه کې کډوالو ته د ښه خدمت په ویاړ د روسیې د مهاجرینو د سراسري ټولنې لخوا د سرو زرو مډال هم ورکړل شوی. همداراز د مسکو د لیکوالو اتحادیې په روسیه کې د افغاني فرهنګ د پراختیا په خاطر ښاغلی فردا ته د روسیې د ستر لیکوال چیخوف مډال هم ورکړی دی. ښاغلی فردا د روسیې د لیکوالو د اتحادیې غړی دی. په دې وروستو کې کابل ته راغلی و. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د زړه خبرې ټولګې په هکله مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
فردا صاحب، لومړی که د دغه کتاب په اړه چې د الفت صاحب نثرونه روسي ژبې ته ژباړل شوي او یا د روسي ژبې نه یو شمېر شعرونه پښتو ژبې ته راژباړل شوي، که دغه کتاب په اړه لنډ معلومات راته راکړي.
ډېره مننه محبوب صاحب. لکه چې تاسو کتاب ولیده، د زړه خبرې نومېږي. په دې کتاب کې د استاد الفت 12 پارچې شعرونه راغلي دي او یو لس یا 12 قطعې نثرونه دي چې دا دواړه په روسي ژبه ژباړل شي، په روسي ژبه ژباړل شوي دي چې ژباړونکي رحمت الله روان، خاندیکوف او اغلی برېښنا ننګیار وه. همدارنګه په کتاب کې د روسیې د معاصر شاعر ادوارد خاندیکوف 13 شعرونه راغلي دي چې هغه 13 شعرونه له روسي ژبې څخه ما پښتو ته په شعر اړولي دي. دا د افغانانو د کاري مرکز دوهمه فرهنګي پروژه وه چې ترسره شوه. تر دې د مخه موږ د استاد ناظمي هم دغسې کار کړی او د همدلي په نامه کتاب مو چاپ کړی و. دغه د کتاب په هکله خبرې چې اغه زمنګ موخه او هدف لدی کار څخه دا و چې موږ د دواړو ملتونو د فرهنګونو د نږدېوالي د لپاره کار وکړو.
د دغه کتاب په ژباړه کې د تاسو په روسي ژبه پوهیږي، اغه شعرونه او نثرونه چې له پښتو او روسي ژبه ته ژباړل شوی، تاسو څومره بریالي ګڼئ چې ژباړونکي بریالي وکړي که څنګه؟
یو خواغه مهم او د مشهور مطلب تاسې اوریدلی دی چې وای المترجم الخائن، یعنی مترجم هغه څه چې په شعر کې دی یا په نثر کې دی چې دا اړوي په بله ژبه، مسلمان هغه نیمګړتیاوي او کمبوتي په کې وي بېله شکه. زه به د دې خبرې د ثبوت دپاره تاسو یوه جالبه کیسه وکړم چې کله د ما کارتونه ولیږل دوستانو ته چې محفل ته راشي، د وزارت خارجه یو استاد چې په عین زمان کې د ختیځ پیژندنې په انسټیټیوټ کې استاد هم دی، دی راته وویل چې زه به یو روس کې اجازه وي ځان سره راولم چې تازه له قندهار راستون شوی دی، تازه له قندهار راستون شوی او د استاد الفت شعرونه یې ژباړلي دي په پښتو. دا سړی راغی او ځان یې راته معرفي کړ. په پروګرام کې مې ځای ورته ورک، یا به اتفاقي و یا به تصادفي نه پوهېږم، ولې د استاد الفت یو شعر چې په همدې کتاب کې ښاغلی روند او خاندیکوف ژباړلی دي په روسي او روسي شعر باندې، دې سړی هم د استاد الفت یو شعر چې پښتون ته خطاب نومیږي، دا شعر اول په پښتو ولوسته روسته او بیا یې د دې شعر ترجمه ولوستله. ما دا دواړه عمل ته په محفل کې سره مقایسه کړو، مې لیدل چې تغیرات پکې شته. دا طبیعي ده چې په د هر اثر په ژباړه کې نیمګړتیا وي، بل شکه زموږ په کارونو کې هم دا نیمګړتیا وي. خو موږ یو بل کار کړی دی چې موږ دواړه متنونه په عین زمان کې خپاره کړي دي، هم روسي او هم پښتو.
هغه لیکوال چې روسي لیکوال دی، ښاغلی خاندیکوف، تاسو به هغوی سره هم خبرې کړي، د هغوی هغه تجربه څه وه د دغه ژباړې نه، د هغوی هغه فهم څه و، ګټه هغه کومه اخیستنه چې د الفت صاحب له شعرونو کړې وه، هغه څه و، هغوی څه په کوم فکر و؟
الفت په روسي ټولنه کې، په خصوصا په روسي فرهنګي ټولنه کې یو پیژندل شوی شخصیت دی. تر دې دمخه د استاد الفت په هکله خورا زیات کارونه شوي دي. لیبدوف د استاد الفت په هکله لیکنې لري، اغلې ګراسیم وا په استاد الفت باندې لیکنې کړې دي. متاسفانه دا دواړه په تر دې حد اوس زاړه شوي دي چې محفلونو ته د تک امکان نه لري، کنه دوی به په دې محفلونو کې راتلل او ګډون به کړی وای موږ سره په دې محفل کې. اوس معاصر شاعران چې دې خبرې ته توجه کوي، د دوی هدف یوازې او یوازې دا و چې دوی د پښتو شعر د اساسي جوهر په باریکیو باندې پوه شي چې متاسفانه پخوا ورته کار نه دی شوی. خاندیکوف که څه هم ډیر ښه شاعر دی، که څه هم اضافي راغله دا خبره مې خولې ته، ډیر ښه شاعر دی، بریالی شاعر دی، او ما د شعرونو په ژباړه کې ډیرو باریکیو ته متوجه شوم. لکه چې دی د استاد الفت په شعرونو کې، تاسو ته تاسو د پښتنې په وړاندې په مسکو کې دا خبره وکړه چې زه کله چې د استاد الفت شعرونه لولم، زه په خپله د یوې د یو بل شعر د پاره بلار بشم. تاسو وګورئ، د ممکن دا به د خاندیکوف درک وي د استاد الفت له شعر څخه، ولې زه چې د استاد الفت نازو خیالی او د استاد الفت د شعر جوهر دومره لوړ دی چې یو بل شاعر ته د شعر د ویلو زمینه مساعده ای. په دې خاطر د خاندیکوف علاقمندي هم په دې کې و چې کله چې ښاغلی روان دا شعرونه پروسی وژباړله، خاندیکوف په ډیرې مینې سره دا شعرونه یې په نظم تبدیل کړه. په دې خاطر
هغه شعرونه او نظمونه چې تا د ښاغلی خاندیکوف راخستی دي پښتو ژبې ته دي ژباړلې دي، معمولا هغه موضوعات څه دي؟ په کومو موضوعاتو باندې راڅرخي؟
خاندیکوف لیریک شاعر دی، ژور فکر کوي. کله چې ما د خاندیکوف شعرونه ژباړل، ما ته د استاد ایوب سندرې را په یادې دي. که تاسو متوجه شوي یاست، استاد ایوب اکثرا خپل شعرونه په نیمایي کې پرېږدي. دې خبرې ته به زه ډېر زیات نه وم متوجه شوی، ولې وروسته چې کله د خاندیکوف شعرونه مې ولوستل، خاندیکوف یو لړ تفکر لوستون کې ته پرېږدي چې نور د شعر ته ادامه ورکړي. ټول شعرونه یې اجتماعي شعرونه دي، د انسانیت شعرونه دي، د تفکر شعرونه دي، او د خلکو د نږدېوالي د ولسونو د نږدېوالي لپاره په استتیکه توګه یا ښکلا پیژندنې پر بنا شعرونه دي. په دې حساب خاندیکوف یو په ډېرو شعرونو کې چې ما ژباړلې دي، یو لړ تفکر او د شعر ادامه لوسون کې تپریدي. دا فکر کوم چې ډیر ښه، ډیره ښه، یا یو ښه پدیده ده د شعر ویلو کې چې شاعر غواړي لوسون کې لزان سره مل کړي.
فردا صاحب، که چیرته د خاندیکوف د هغه شعر چې تای ژباړلې کومه بیلګې تاثر موجود وي په یاد دی، یاد وي کسان کتاب خو درسره اوس نشته، که دغه یو برخه راتوې څنګه به؟
متاسفانه یا به دا زما کوم ذهني وي یا به څنګه، حتی خپل شعرونه مې نه دي په یاد نه دي، او هغه مې هم په یاد نه دی.
یو بل مهمه مسله هغه ده چې کله تاسو دغه کتاب د زړه خبرې د چاپ کړو، د څو ژباړونکو لخوا، ځینې له پښتو روسي ته او ځینې له روسي نه پښتو ته ژباړه کړې ده، خامخا د دې بېلابېلو ژباړونکو هغه د ژباړې طرز او د هغوی هغه د لیک سټایل دا به بیل وي، په دغه ټول کې تاسو د سیخ کار کوم توپیرونه ولیدل د زینو ژباړونکو د ژباړې ترمنځ؟
خو یو توپیر خدا و چې مال روسي نه پښتو ته وژباړل، او هغه دوستان خاغلی روان، خاغلی خاندیکوف او خاغلی بریښنا ننګر، دوی له پښتو نه روسي ته وژباړل. زمونږ د کار استیل کاملا سره تفاوت لره. کاملا تفاوت تر زه په خپل ژبه کې یا د پښتو ژبه کې چې دا شیرونه ما وژباړل دا د کار یو سیستم او د هغوی کار سره بیل شکه جلا کار او جلا د جلا سیستم کار د دواړو سره تفاوتونه بیل شکه موجود وو.
ډیر زیاته مننه کور ودان.
خواهش کوم له تاسو نه هم مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
وای چه پا جان پسی لشاپ لونا مرنگا و ده دی جمله با نور تعبیرون هم ممکن وی خویه وی دام که دایشی چه لدوست یا رواشنا سره ده دوسته تر مپریکا و زنی کسان چه لیگی روزگار سمشی بیای هوا بدل وی او هغه د چا خبره ده چا سلام هم نه اخلي. حال دا چې روزګار په یوه حال نه وي کله څنګه او کله څنګه. وږمه جبارخیل راغلی او په همداسې موضوع پورې تړلی نقل ورسره دی. وابه ورو چې د نقل له بوټپنو سره څه کیږي.
جادویی کڅوړه بنو یو وخی وزوانه خزه او ده غی میړه په یو دره کې د خوړ په غاړه په خپل جونګړه کې اوسېدل. دوی بوټبانو هر ورځ به یې په غره کې دوه باره بوټی کول. دا یو بار یې د ځان لپاره ساته او بل یې په بازار کې خرڅاوه چې په پیسو یې د کور ضروري سودا واخلي. یوه ورځ چې دوی د نور کله غوندې دوه باره لرګي راوړل، یو بار یې پخلنځي ته دننه کړ او بل یې په حویلۍ کې کېښود چې سبا یې په بازار کې وپلوري او په پیسو یې وریجې واخلي. خو سبا چې راویښ شول ګوري په حویلۍ کې ایښي لرګي نشته. بله چاره نه وه. د خپل پخلنځي لپاره ایښي لرګي یې په اوږو بار کړل، په بازار کې وپلورل چې وریجې ورباندې رانیسي او وږې پاتې نشي. دوی چې له بازاره ستړي ستومانه راغلل دمه یې ونه کړه. په لرګیو پسې غره ته لاړل او دوه باره لرګي یې برابر کړل. یو وره یې پخلنځي ته یووړ، بل یې په حویلۍ کې کېښود. خو په سبا یې بیا ولیدل چې د حویلۍ لرګي تری تم شوي دي. په درېیمه او څلورمه شپه هم د لرګیو وری غیب شو. په پنځمه شپه بوډبا د لرګیو په وری کې سوړه جوړه کړه او هوري پکې پټ شو چې د لرګیو د غایبېدو راز معلوم کړي. نیمه شپه وه چې د اسمان لخوا یو اوږد پړی لاندې ځمکې ته راځوړند شو او د بوډبنو په حویلۍ کې د لرګیو له اخبار سره ولګېد. پړی د لرګیو تر بار راتاو شو، بار یې له بوډب سره یو ځای چې هلته پکې پټ و آسمان ته وخېجاوه. بوډ بچی څنګه آسمان ته ورسید، هورې یې د لرګیو د بار له منځه د نورانی مخ یو سپینګیری ولید چې د بار لور ته را روان دی. سپینګیری چې ډېر مهربانه ښکارېده د لرګیو بار پرانیز او چې په زلمی بوډ به یې سترګې ولګېدې ورته یې وویل، نور خلک د ورځې یو بار بوټی کوي خو تاسې دوه باره بوټی کوئ، دا ولې؟ بوډ به ځواب ورکړ، صاحب موږ ډیر غریب یو، دا یو بار د کور لپاره برابرو او دا بل خرڅو چې گزاره مو شي. سپینګیری ومسیده او بوډبته یې په پاسته آواز وویل، زه خبر یم چې تاسو دواړه نیک او خواریکښ کسان یاست، خو لاس مو ډیر تنگ دی. زه به یوه خزانه په ګوتو درکړم، دا خزانه به ځمکې ته یوسئ، هورې به په ښه درشي. د سپینګری د خبرو له ختمېدو سره سم او خاپیرې را پیدا شوې او ځوان بوډبه یې یوې خورا شانداری ماڼۍ ته یووړ. د ماڼۍ د بام طلایي څنډو او ځلاندو خښتو دومره تیزه رڼا کوله چې بوډبه ماڼۍ ته د ورننوتو په وخت کې سترګې نه شوې پرانیستلې. د ماڼۍ په منځ کې تیزو رڼاوو سترګې نه سورولې او ځوان بوډبه قسمه قسم شیان چې هیڅ وخت یې نه ولیدلی ولیدل. په یوه کوټه کې چې له ډول ډول قیمتي شیانو ډکې کڅوړې ځوړندې وي، ښاپیریو ورته وویل، په دې کڅوړو کې چې د هر یوه خوښیږي هغه درسره واخله، خپل کور ته یوسا. ده د قیمتي شیانو یوې لویې کڅوړې ته چې تر خولې پورې ډکه وه لاس ونیو. دغه وخت د سترګو په رپ کې هغه بوډا را پیدا شو او په تر وټنډه یې ورته وویل، دا کڅوړه ستا لپاره نه ده، تا ته یوه تشه کڅوړه درکوم چې هره ورځ د سپینو زرو یوه سکه ورنه راایستلی شي، نه زیاتې. بوډبه د سپین ګیري خبره په نظر ومنله او د آسماني رسۍ په وسیله ځمکې ته راکوز شو. کله چې کور ته ورسېد، کڅوړه یې مېرمنې ته وسپارله او ټوله کیسه یې ورته وکړه. ښځه ډېره خوشحاله شوه. تر دې وروسته به دوی د پخوا غوندې د ورځې بوټي ټولول او چې تیاره به خپره شوه، د کور او کوټې ورونه به یې پورې کړل، آسماني کڅوړه به یې پرانیستله او کڅوړې به یوه د سپینو زرو سیکه ورکړه. دوی چې د پخوا غوندې ژوند کاوه، د سپینو زرو سیکې ورته بچت پاتې کېدلې. د ځوان بوټبه بوټبنې مېرمنې د سپینو سکې ساتلې. یوه ورځ بوټبه خپلې مېرمنې ته وویل، اوس خو د سپینو سکې لرو، راځه یوه غوا واخلو. بوټبنې د مېړه وړاندیز ونه مانه. څه موده پس چې سکې نورې هم زیاتې شوې، مېړه وویل، که دوه درې جریبه ځمکه واخلو په دې کې څه وایي؟ بوډبنې دا وړاندیز هم ونه مانه. څه موده نوره واوښته او دا ځل ښځې ته یو فکر پیدا شو. مېړه ته یې وویل، راځه یو بل کورګی جوړ کړو. مېړه یې چې د زیرمه کړو پیسو لګولو ته هسې هم بې صبره وو، په خوشحالۍ وویل، وړوکی کورګی څه مانا لري، راځه سم لوی پوخ د خښتو کور جوړ کړو. اوس خو مو پیسې نورې هم زیاتې شوې دي. د ښځې دومره مصرف نه و خوښ، خو مېړه یې ډېر ټینګار وکړ او د لوی پاخه کور جوړولو ته یې راضي کړه. بوډبه د سپینو زرو سکې د نوي کور د خښتو او تیرانو په اخیستلو او ترکان او میمار ته په معاش ورکولو ولګولې. دوی نور غره ته په بوټو ټولولو پسې نه تلل او په دې ډول د سپینو زرو د سکو زیرمه ختمه شوه، خو لوی پوخ کور لا نیمګړی پاتې و. له اوږدې مودې راهیسې د مېړه په زړه کې ورتېرېدل چې له آسماني کڅوړې به په شواروس کې تر یوې زیاتې سکې غواړي، او اوس چې د سکو زیرمه ختمه شوې وه، بې له دې چې له ښځې سره مشوره وکړي، آسماني کڅوړه یې په یوه ورځ کې دوه ځله پرانیستله، او چې دوهم ځل د سپینو سکه ورنه راولوېده، په درېیم ځل یې پرانیستله او په یوه ورځ کې یې درېیمه سکه ترلاسه کړه. ده د آسماني بوډا هغه خبره هېره کړه چې له کڅوړې څخه به د ورځې تر یوې ډېرې سکې نه غواړي. ده په څلورم ځل هم د کڅوړې سر پرانیست او سکه یې وغوښته، خو دا ځل هېڅ راونه وتل. د کڅوړې برکت تمام شو او لوی پوخ کور نیمګړی پاتې و. ښځې یې ورته وویل، آسماني کڅوړې خو په نیمه کې پرېښودو، راځه بیا غره ته لاړ شو او د بوټو کار شروع کړو چې گزاره مو شي. دوی بیرته بوټبانه شول.
عزتمنو اوریدونکو، تیر ادبی بحث مو د مجاز په اړه وو. تاسو د استعارې په اړه د ښاغلي درمل خبرې واورېدې. نن به واورو چې مرسل مجاز څه دی او څه نقش لري، کوم ټکي دي چې مرسل مجاز له نورو بېلوي. افغان شاعر او کره کتونکی ښاغلی احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام مو ورته راړوه.
ډاکټر صاحب، په تیر بحث کې چې د مجاز په حیثه کې مو درلود، تاسو استعاره یاده کړه، او دا مجاز نورې څانګې هم لري که همدا یوه استعاره ده؟
ډېره مننه. موږ په تیر بحث کې وویل چې مجاز د یوې کلمې یا د یو عبارت استعمال په هغه معنا چې دا کلمه یا دا عبارت د هغې لپاره نه دی ټاکل شوی په قراردادي شکل. کلمې او عبارتونه او ژبه چې ده، په قرردادي ډول یوه بانا لري، معنا دا چې مونږ دا قبول کړی چې دی ته به قلم وایو، دی ته به ټلیفون وایو، دی ته به میز وایو، دی ته چوکې. که چیرې شاعران دغه قرارداد مات کړي او د قلم چوکې یا میز کلمې د خپلو حقیقي ځایونو نه راواخلي چې په څه شي دلالت کوي، د خپل اصلي مدلول نه منحرف کړي او بل مدلول ورته وټاکي، دی ته مجاز وایي. د مجاز دوې لویې ډلې مونږ تیر بحث کې مو ویل چې یو استعاره دی او یو مرسل مجاز. په استعاره کې مو ویل چې د حقیقي لفظ د معنا، د حقیقي لفظ او د مجازي معنا ترمنځ تشبیهي اړیکې موجوده وي. که چیرې مونږ وایو چې سر وروان او په ناز و ادا، دلته د سروي او د یو چا ترمنځ چې هغه لوړ قد لري د مشابهت اړیکه ده. یعنی سروه په خپل اصلي معنا چې د سروي ونې ته وایي، او کله چې موږ د سروي کلمه وایو د سروي ونه مو په ذهن جوړیږي، دا اصلي مدلول دی، مفهومي دی. د هغې نه راخیستل شوي د لوړ قد دپاره، د ویجنې دپاره چې هغه لوړ قد لري په هغې باندې نوم ښودل شوی. د دوی ترمنځ تشبیهي اړیکه ده. د مجاز یو بل ډول هم شته چې هغه ته برسل مجاز وایي، چې کلمه په مجازي معنا کارېدلې وي خو د اصلي معنا او د مجازي معنا ترمنځ یې اړیکه تشبیهي نه وي، بلکې د ځینو نورو علاقو په مرسته تړل شوي وي حقیقي او مجازي معنا. دې ته د بیان د علم عالمان مرسل مجاز وایي. د مرسل مجاز د جوړېدو دپاره څلور خبرې ضرور دي چې مونږ پوه شو چې یوه کلمه اول په مجازي معنا کارېدلې او دویمه دا چې دا مرسل مجاز دی. اول دا چې یوه کلمه باید په غیر حقیقي معنا استعمال شوي وي. یعنی که چیرې یوه معنا په حقیقي معنا استعمال شوي وي، هغلته مجاز نشته. دویمه خبره دا ده چې د یوه قرینه باید موجوده وي، لکه مونږ په استعاره کې اشاره ورته وکړه، د قرینې موجودیت د مجاز سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ علاقه موجوده وي، یوه علاقه چې مونږ پوه شو د همغې علاقې په واسطه چې دا کلمه په حقیقي معنا نه دی کارېدلې، په مجازي معنا کارېدلې. او بالاخره څلورمه خبره چې دغه علاقه چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ موجوده وي، دا باید تشبیهي نه وي، لکه په هغه لومړي مثال کې چې مونږ وویل چې سر وروانه دی په نازه ادا، یا د کاروان سی بیو شعر دی چې راځه په بام ټول کو د ستورو ګوهر، د هسک د پیغلې هار دانه دانه شو. دلته سپوږمۍ ته د هسک پیغله ویل شوي، سپوږمۍ د پیغلې سره تشبیه شوي، استعاره په اصل کې تشبیه دی. خو د قرینه هسک ستوري دا مونږ ته وایي چې خبر د سپوږمۍ په اړه ده، مګر په مرسل مجاز کې دغه علاقه وي خو تشبیهی نه وي، یوه بل علاقه وي. په مرسل مجاز کې ډېرې ګڼې رابطې دي چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ د یو پل کار کوي، او مونږ پوهیږو چې یوه کلمه په حقیقي معنا نه بلکې په مجازي معنا کارېدلې ده. ډېرې مشهورې رابطې، حتی د بیان د علم علما فکر کوي چې دا بې شمېره علاقې دي، مونږ خپله هم جوړولی شو چې د مجازي او حقیقي کلمو ترمنځ یو پل په خپله ایجاد کړو. خو هغه مشهورې علاقې چې په کتابونو کې راغلي او یا دوی بحث ورباندې کوي، هغه د یو څو نه بیلن لن دې ذکر وکړو. اول دې جزئیات رابطه ده. شاعر یا لیکوال یا مونږ په یو متن کې د یوې کلمې جز یادو، مطلب مو کل وي. مثلا د اکرم الله ګران یو شعر دی چې چا ګل نه ویني وسکي، چا سپر لو ته ویني ورکړي، انسان څومره بدرنګ دی، انسان څومره ښایسته دی. په دې شعر کې شاعر انسان یادوي، یو جز انسان، یو کس دی، یو جز دی د انساني ټولنې. خو مطلب یې دا د بشریت ټوله کتله ده چې دغه په د انسانیت په ټول مفهوم باندې دلالت کوي، چې یعنی جزئیات شوی مطلب یې کل دی. یا د دې سرچپه رابطه، مونږ کل یادوو مطلب مو جز وي. لکه مونږ تاسې وایو چې په غوږ کې ګوتې کېږده، مطلب مو دا وي چې د ګوتو سرونه ټولې ګوتې خو په غوږ کې نه ایښودل کېږي. کله کله شاعران او لیکوالان خبر د جز وي، دوی د کل په شکل تشریح کوي. مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې پای شرافت شر و آفت کردی، خوشی که بشر نکلی ده شر لمن. دلتا استاد دی طول بشر خبر کوي چې بشر طول بشر ده. خود ده مطلب په هر وخت کې موجود هغه شریر ډله ده چې بشر دی پاره خطر پیخوی او دی بشر دی پاره جنجول جوړوي. مطلب په دې بیت کې خبره دی طول انسانیت پاره نه ده. ځینې نور علاقې دي لکه ظرف و مظروف، چې مثلا مونږ ظرف یاد کړو او مطلب ورنه مظروف وي. مثلا ما مخکې مثالونه وي، کاروان سی وایي چې زه لیونه یم خار دې ما پسې ځي، هوښیار خو نه یم چې په خار پسې ځم. دلته د شاعر مطلب دا ده چې په خار کې چې کوم خلک اوسي، دغه د پر خر ظرف او هغه خلک چې په خر کې اوسې هغه مظروف دي. د مظروف په ځای ظرف یاد کړی دی په ځای وایي چې د دې په ځای چې وایي د خر خلک دي په ما پسې دي وایي زه لیونیم خر د ما پسې ځي او خیار خو نه یم چې په خر پسې ځم. یا د اروخات شمس القمر اندیش یو بل شعر دی چې خر دې لکه کنګل سمندر وي ده دې د خاموشۍ شور ته حیران یم. په دې شعر کې هم خر د خلکو دپاره د مجاز په شکل استعمال شوی. یو بل علاقه ده په مرسل مجاز کې چې د آلیت یا د آلی یا د ابزار علاقه ورته وایي. مونږ کله کله آله یا ابزار و وسیله یادو خو مطلب مونږ نه د وسیلی کار وي چې دا وسیله څه کار کوي. د اروخات پروفیسر رحمت الله درد یو شعر دی چې ما بل خلکو اوریدل چې د مار دوه ژبې وي اوس خو د هر سړي په خوله کې په وار دوه ژبې وي. دلته دا ژبه یادوي خو مطلب یې دوی خبرې دي هر سړی دوی خبرې کوي دوه رنګي کوي. نو دغه علاقې چې دي د مرسل مجاز علاقې دي. مثلا یوه بله علاقه ده چې عربان ورته ماکانه وایي یعنی هغه څه چې وو. مونږ یو سړي ته یا یو چا ته په هغه څه باندې غږ کوو چې هغه پخوا وو اوس هغه حالت نشته. مثلا یو تقاعد شوي سړي ته مامور صاحب وایو یا یو جنرال ته چې تقاعد شوی اوس هم جنرال صاحب وایو پخوانی رابطه ورسره تړو. مثلا د استاد پسرلي یو شعر دی چې مزه یې کوه تخم په ګارو کې ناز نه راټوکیږي په هندارو کې. په دې شعر کې د هندارو او د ګارو ترمنځ یو رابطه ده. په ادبیاتو کې دا یو موتیف دی او پخوا داسې وو هم چې هندارې دی ډبرو د کڼ جوړې دي کڼې به سایکل کېدل بیا به هندارې ورنه جوړې دي. استاد په هماغه پخوانۍ رابطه چې دا هنداره پخوا کڼې وو هندارې ته یې ګارې ویلې خپل محبوب ته وایي چې مزه یې کوه تخم په ګارو کې. یعنی هندارې داسې دي لکه تیږې او ډبرې اوس خو هندارې دي خو پخوا ډبرې دي. یعنی هندارو ته خپل پخوانی ماکان شي څه شی وو د هغې نوم یې ورته اخیستی. یا د مجاورت یوه علاقه ده په مرسل مجاز کې. همدارکم د مایکونه علاقه هم شته چې هغه څه چې وروسته راځي مونږ ورسره تړو. لکه مثلا مونږ د طب د پوهنځی د اول کړ محصل ته هم ډاکټر صاحب وایو هغه له ډاکټر شوی نه وي. مثلا یو شعر دی چې د زوال په لاره تګ دی پر کماله زه خو تا ته بدر وایم هلاله. هلال ته بدر ویل هلال وروسته په بدر بدلیږي دا د مایکونه رابطه ده. یا د مجاورت رابطه ده. مونږ دوه شیان ډېر سره نږدې وي نو د یو بل نمونه سره تعویز کوو. په عامه اصطلاح کې خلک چې کله وایي چې زړه مې درد کوي مطلب یې د معدې درد وي. یعنی دا د مجاورت علاقه ده چې مثلا د کروان صاحب یو شعر دی چې مده وشوه اسمان ترې د پولادو شاهین تش دی باګرام کې د کابل کوترې زاڼې میلمنې دي. فضا ته اسمان ویل چون د پورته لکو د کوترې زاڼې خو په اسمان کې نه وي خو د پورته فضا ته مونږ ټول اسمان وایو چون د اسمان سره نږدې دی یو تصور دی زمونږ. فضا ته اسمان ویل د مجاورت د علاقې د مخې شوی دی.
ډاکټر صاحب مثالونه خو مو کافی ډیر ورکړل. فکر کوم چې دوستان به یو تصور لري د مجاز په ایسه کې په ادبیاتو کې څه نقش لري ګټې څه دي.
په ادبیاتو کې د مجاز لویه ګټه دا ده چې کله کله مونږ د کلماتو د حقیقي مدلولونه یا د حقیقي معناونه چې ستړي کېږو نو شاعر د دې وضع د بدلولو دپاره مجاز ته مخه کوي او هغه کوم شی کوم نوی مدلول چې د یو مفهوم د یوې کلمې دپاره ټوکل کېږي کوم نوی مفهوم یا کوم نوی مدلول چې شاعر ورته ټکي دا باید د خیال په مرسته پیدا شي. او خیال په ادبیاتو کې خصوصا په هنري ادبیاتو کې مطلوب پدیده ده. په دې لحاظ خیال پرونکی شاعر خو ځینې نورې ګټې هم لري. ځینې هغه کلمې چې مونږ یې نشو ویلی هغه د مرسل مجاز په واسطه ویلی شو یا د هغې مجاورت په واسطه یا د ظرف په مضروب په واسطه یا د الیت په واسطه یا د ځینو نورو خبرو په واسطه. یعنی هغه خبرې چې که مونږ وغواړو چې وی نکو د هغو دپاره مجازي ژبه هم پیدا کولی شو. بله خبره دا ده چې په شعري ژبه کې یا په شعري سبکونو کې مبالغه ډیر رول لري. لکه په حماسي سبکونو کې چې دی او په نورو سبکونو کې شاعر د مجاز په واسطه مبالغه پیدا کولی شي. مثلا کدی د سترګې کونج خوږي وي ټوله سترګې مې خوږي سلیغ ټول دي. په ادبیاتو کې په څه چې مبالغه زیاته شي په هغې کې تخیل زیاتیږي او په دې لحاظ د تاثیر او د اغېز سره مرسته کوي. بله خبره دا ده چې کیدای شي مرسل مجاز د قافیو په مندلو کې د سړي سره مرسته وکړي. د رحمان بابا شعر دی چې د اوبو په ویس چې ورشي انصاف پرېږدي که په لاس کې ورقونه د کتاب وي. دلته د کتاب کلمه د قرآن دپاره ټاکل شوې قرآن ان جز دے خاص دے خود عام کلمہ او تکل دادی مرسل مجاز پوست دی دی پوچ قرآن وہ یل تہ شیر کی دی کتاب سره قافیا برابری یعنی قافیہ کی کتاب رازی پدی کی مرسته کولی شی زین نور تخنیکونه دی موسیقی پ ایجاد کی هم مرسل مجاز مرسته کی مثلا دی کاروان سب شیر دی چلاس دی راک رستا پلاس کی مجوندن دے ستا پلاس کی دی کاروان دی منی یون دے دلتا دا لاس دی راک رستا پلاس کی مجوندن دے دلتا د لومړی د ولسونه چی دی دا د مرستی او د قوت او د اختیار د پاره مجاز شوی او رستای لاس چې ده په خپل اصلي معنا کاریدلی همدر کم د شعر د ژبې په اجاز کې او د ځینو نورو خبرو په لنډیز کې چې شاعر غوړي په مستقیم ډول نشي کولی د مرسل مجاز په واسطه ښې افاده کیږي.
کور مدان ډاکټر صاحب ډېره مننه.
ډېره مننه.
چپٹالونو پیغلنا زانگی اختر ندے او چپٹالونو پیغلنا زانگی اختر ندے نو پیا مستا ہوا حسن پرستا ہوا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا چپٹالونو پیغلنا زانگی اختر ندے چپٹالو نو پیرنے نا سانگی اختر ندے چوریاس کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو زڑگیا س چل شو تالا مچے پدے دش کے دو باران شلا آخر داس چل شو زڑگیا س چل شو اچیا چولے بڈھے تھا بس ہمارا کرن دے چولے بڈے تھا سما گھر دے مسا ہوا تم کے دے خورے
ساعت یک